در استودیو سلام و خوش آمدید.
ډیر مننه مصطفی صدیقی، تاسو هم ستړي مسجد د ازادي رادیو اوریدونکو ته ازما لخوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په امریکا کې دی، چې د داعش ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو سره د دې ډلې پر ضد مبارزه بحث وکړي. نن چهارشنبه ده، د 1499 مریض کال د وری 2 د مارچ 22. نور مطالب تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. مخکښ جمهوری پال سناتور جان مکین د افغانستان سره د امریکا همکاري ضروری بللې. د کرکټ ملي ټیم نن په هندستان کې د آیرلند په وړاندې خپل څلورمه نړیواله 500 مسابقه کوي. د امریکا متحد ایالاتونه وایي که د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه بلې نیټې ته بدله سي، د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر به پکې ګډون وکړي. مخکښ جمهوری غوښتونکي سناتور جان مکین یو ور بیا له افغانستان سره د امنیت او ثبات په شمول په بیلابیلو برخو کې د خپل هیواد مرسته او همکاري ضروری بللې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي جان مکین پرون په واشنگټن کې د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په کتنه کې له افغانستان څخه د متحده ایالاتو د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال خیرالله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
آقای جان مکین تاکیدشون دایی بود که
شغلی مکین تینگار وکرد چی پا امریکا که ده نوی اداره رمانسته که دل با پا افغانستان که ده هواد پر لوی و پالیسوی و اغیز و نکلی او ده افغانستان ده حکومت او خلق پرانده با ده امریکا تعهد کمزوره نسی. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته تللی دی. د دوه ورځنۍ کانفرنس نن چهارشنبه په واشنگټن کې پیلېږي. ټاکل شوی چې ښاغلی ربانی د دې کانفرنس تر څنګ د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم وګوري. نوموړی به دغه ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له عمومي سرمنشي سره هم خبرې وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دفاع وزارت ته لارښوونه کړې چې له پوهنې وزارت سره دی هغو 14 ولایتونو ته د درسي کتابونو پر استولو کې بیړنۍ مرسته وکړي چې تر اوسه ورته دغه کتابونه نه دي رسیدلي. دا به د اصل کې ده چې سبا پنځشنبه د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیلېږي. یو شمېر ولایتونو ته د درسي کتابونو نه رسیدو اندېښنې ولاړې کړې دي. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر محمد اشرف غنی په ځانګړې پاملرنې سره په دې اړه د سه شنبه پر ورځ په آر کې جوړه شوې غونډه کې فیصله وسوه چې د پوهنې او دفاع وزارتونه به په یوه اونۍ کې دغو ولایتونو ته درسي مواد رسوي.
دا هغه بیړنۍ عملیاتي پروګرام ده چې په تر اوسه پورې کله هم په معارف کې نه و سوی او ان شاء الله نتیجه به دا وي چې په خپل وخت دیوی اونۍ په دننه کې ټولو ولایتونو ته هغه خوانځو ته چلته د کتابونو کمښت موجود ده، هلته کتابونه ور رسیږي. ان شاء الله د ملي دفاع وزارت ترانسپورت پر بنسټ به موږ دا کتابونه ورسو.
شغلی حقمل ویل اتلس و نور ولایتونو ته دوی په ژمي کې د درسي کتابونو په رسولو توانېدلی دي. د افغانستان د پوهنې وزارت تمشي چې سش کال به د 1,000,000 په شاوخوا کې هغه ماشومان چې عمر یې ښوونځي ته برابر سوی په ښوونځیو کې نوي شامل سي. د کرکټ ملي ټیم نن په هندستان کې د آیرلند په وړاندې خپله څلورمه یو ورځنۍ یا 500 مسابقه کوي. افغانستان په تیرو دریو مسابقو کې دوی ګټلې او یوه بایللې ده. افغانستان او آیرلند دواړو ویلي چې نننۍ مسابقې ته یې پوره چمتووالی نیولی دی. دغه لوبه د هندستان په ګریټر نویدا لوبغالي کې کیږي. بلخوا ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا پنځشنبه له سنګاپور سره دوستانه مسابقه وکړي. دا مسابقه د آسیایي اتلولۍ لوبو ته د چمتووالي په لړ کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال لوبډلو مدیر علي اسکر لالي د دې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل غواړو له سنگاپور سره په مسابقه کې افغان لوبغاړي وازمویو. د نوي روزونکو سبق به هم په دې لوبه کې وازمویل سي. افغانستان به د آسیایي اتلولۍ لوبو کې خپل لومړنۍ رسمي سیالي له ویتنام سره کوي. دا لوبه راتلونکي سه شنبه د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه کې ترسره کیږي. دا مهال جرمني روزونکی اونو فیسټر د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د روزنې مسؤلیت لري. د امریکا متحد ایالاتونو وایي کدا ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه بلې نیټې ته بدل سي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به پکې ګډون وکړي. دا خبره تر هغې یوه ورځ وروسته رامخته کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې ټیلرسن به د اپریل په پیل کې د ناتو په غونډه کې ګډون ونه کړي، خو د اپریل په وروستیو کې به د خپل اروپایي سفر په لړ کې روسیې ته ولاړ سي. د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر د سې شمې پر ورځ خبر اعلان ته ویل واشنگتن د اپریل د 15 او 16 نیټې پر ځای د ناتو د غونډې لپاره نوې ممکنه نیټې وړاندیز کړي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ټیلرسن له مهالویش سره برابرې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشمې پر ورځ د ناتو د نورو وویشتو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ټیلرسن د نه ګډون پلان په ډاګه کړ، خو دا یې ونه ویل چې ولې. د ناتو یو چارواکی د ټونر له څرګندونو وروسته ازادي راډیو ته ویل دا تړون د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت سره د دې غونډې د جوړولو د مهالویش په اړه په تماس کې دی. د اعلان چې ټیلرسن به د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون ونه کړي د امریکا د کانګرس د ډیموکراتو غړیو او د دې هیواد د دوو پخوانیو سفیرانو انتقادونه پارولی دي. همدارنګه د امریکا په متحدانو کې د ناتو تړون ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د تعهد په اړه هم اندېښنې پیدا کړې دي. د ترکمنستان د ولسمشر یوازینی زوی د دې هیواد د پارلمان غړیتوب ترلاسه کړ. د ترکمنستان دولتي رسنیو پرون راپور ورکړ چې سردار بردی محمدوف د دې هیواد د پارلمان د حقوقي چارو کمیټې مشرتوب په غاړه اخیستی. نوموړي تر دې مخکې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو د رئیس په توګه کار کاوه. د سردار بردی محمدوف پلار قربان قلی بردی محمدوف له 2016 میلادي کال راهیسې د ترکمنستان ولسمشر دی. نوموړي د سفر مراد نیازوف لمړینې وروسته واک ترلاسه کړ. د پولند د دفاع وزیر انټونی ماچاروویچ د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټسک تورن کړی چې د پولند د صدراعظم پر مهال یې ډیپلوماتیک خیانت کړی دی. نوموړي پروتوسک تور پورې کړ چې په 2016 میلادي کال کې د روسیې سمولنسک ښار ته نږدې د پولند د هغه وخت ولسمشر د الوتکه له سقوط وروسته د پولند ملي ګټو ته د زیان رسولو لپاره د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کار کړی دی. په دې هوایي پیښه کې د پولند د هغه وخت د ولسمشر لخ کاچینسکا تر څنګ 15 نور کسان ووژل شول. د پولند دفاع وزارت د دې هیواد د لوی ترنولي پوځي څنګه تر راپور ورکړي چې ګومان کیږي ډونالډ ټوسک چې هغه وخت د پولند صدر اعظم وو په بهرنیو اړیکو کې له اعتماد څخه ناوړه ګټه اخیستې وي. په ورتا کې د پولند د لوی ترنولي دفتر تایید کړي چې د دفاع وزارت څخه یې دغه راپور ترلاسه کړی دی. دغه اداره ډیر شورزي وخت لري څو فیصله وکړي چې په دې اړه څېړنې وکړي کنه. ډونالډ ټوسک دغه تورونه بې بنسټه او احساساتي بللې دي. اسیا زدی رادیو تا ورځ اس پاپ نسن کی د سحر 8 بجې او 8 دقیقې سوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په امریکا کې د چي د دایښ ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو سره د دې ډلې پر ضد پر مبارزه بحث وکړي.
دغه ناسته د افغانستان لپاره ډیر اهم پدې ده چې په دغه ناسته کې تقریبا 8 غړي هیوادونو له جملې نه اکثریت غړي هیوادونه پکې ګډون کوي.
د تیر المریز کال پیښو ته مو هم کتنه کړې ده. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي دولت ضد وسلوال په تیر المریز کال کې له ناکامۍ سره مخامخ شوي.
په تکتیکي برخه کې بریدونه کړي ده سمه ده، مګر ستراتیژیکو موخو ته نه دي رسېدلي، دوی ناکام شوي دي.
دا مسئله مهم څرګلې چې په تیر مریض کال کې د سولې په برخه کې هڅو څومره نتیجه ورکړي.
ډیر چانسونه سکه لرل چې هغه مدلاس تر اوسه پوری ورکوي ولې نتیجه نه دی ورکړي.
لدې مهم خبره و چې ګوګل یو ور بیا سمارټ یا ځیرکه آینه کې بازار ته باسي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبه ترڅنګ د دیش ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د امریکا په متحده ایالاتونو کې په خپلو کې دوه ورځنۍ غونډه پیلوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دې غونډه کې د ګډون لپاره په امریکا کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې دوه ورځنۍ کانفرنس هدف د دیش د وسلوالې ډلې پر ضد پر نړیوالې مبارزې بحث بلل دی. تفصیل اجمل انس خوري.
د داعش یا اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې پر ضد له نړیوال ائتلاف څخه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت تمه ده چې د دې ډلې د تجهیز او تمویل سرچینې پیدا وچې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان خیرالله آزاد د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه وویل ښاغلی آزاد وایي زموږ تمه دا ده چې دا ترهګرۍ اصلي جرړو ته چې د افغانستان څخه بهر دي دا ترهګرۍ پر ضد نړیواله مبارزه کې پاملرنه وشي. دا ترهګرو اصلي مرکزونه د دوی ملاتړي او د تروریستانو د تمویل او تجهیز سرچینې باید په نښه شي او د تړلو او له منځه وړلو لپاره یې باید لازم فشار راوړل شي. د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یادایش پر ضد د نړیوال ائتلاف د آتش پیتو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو دا دوه ورځنۍ غونډه نن په واشنگټن ډي سي کې پیلېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې د دې غونډې هدف د ترهګرۍ پر ضد پر ګډې مبارزې بحث دی. په ځانګړې توګه د داعش د وسلوالې ډلې د مالي سرچینو تجهیز او د دې ډلې لخوا د کسانو د استخدام په اړه به په دې کنفرانس کې بحثونه او خبرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به په دې غونډه کې په افغانستان کې د داعش د ډلې د ګواښ او په دې هیواد کې د نورو ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه وینا وکړي. په امریکا کې میشت افغان څېړونکی محمد شفیق احمدم وایي دا ډول نړیوالو غونډو جوړېدل د افغانستان په شمول په بیلابیلو هیوادونو کې د ترهګرۍ پر ضد روانه مبارزه پیاوړې کولی شي او د افغان چارواکو لپاره یو ښه فرصت دی چې خپل غږ په نړۍ کې هغه هیوادونو ته ورسوي چې د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه کې برخه لري.
دغه ناسته د افغانستان لپاره ډېر اهم پدیده چې په دغه ناسته کې تقریبا اتش پیته غړي هیوادونو له جملې نه اکثریت غړي هیوادونه پکې ګډون کوي چې د دوی تر څنګ نړیوال سازمانونو مشران هم لکه د ناټو عمومي سرمنشي هم دلته امریکای ته راغلی. دا به هم په دغه ناسته کې ګډون کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به د دې دوه ورځني کانفرنس په څنګ کې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري او همدارنګ به د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له سلاکار سره خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې صلاح الدین ربانی به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره هم د افغانستان په وضعیت وغږیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې صلاح الدین ربانی د سې شنبې په ورځ د امریکا له مخکښ جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې سناتور جان مکین د افغانستان سره په بیلابیلو برخو په ځانګړې توګه د امنیت او ثبات په برخه کې د امریکا د همکارۍ دوام ضروري وباله. داعش چې د افغانستان د ختیځو ولایتونو په څو ولسوالیو کې پراخ مرکزونه لري په دې وروستیو کې په کابل او د افغانستان په شمال کې د ځینو مرګونو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د افغانستان د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل تېره اونۍ ازادۍ راډیو ته وویل ډېر هغه کسان چې دا مهال په افغانستان کې د داعش تر بیرغ لاندې راټول شوي پخواني طالبان دي او زیاتره یې له پاکستان څخه افغانستان ته اوښتي دي.
د نړۍ مطبوعاتو هم د افغانستان پر امنیتي وضعیت لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. احمد شیبر ورته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په تازه ګڼه کې د افغانستان په شمال کې د جمعیت اسلامي او جنبش ملي د قمندانانو ترمنځ د وسلوالو نشتو په اړه مطلب خپور کړی دی. په دې پیښو کې یو شمېر کسان وژل شوي دي. د ورځپاڼې په باور په دې جګړو کې قمندان ملنګ شامل دی چې د ښوونځي د یوه زده کوونکي په وژنه تورن دی. دی د اجرایه رئیس د ګوند جمعیت اسلامي قمندان دی. بل لور ته د قیصری وسلوال دی چې هغه د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستوم د ګوند دی. که څه هم د ازادي راډیو د خبریال د خبر له مخې دا جګړې اوس غلي شوې دي، خو نیویارک ټایمز لیکي چې دا نشتی د افغانستان د پیچلي سیاسي وضعیت څرګندونه کوي. ورځپاڼه لیکي سربیره پر دې چې د دې دوو ډلو مشران د ملي وحدت په حکومت کې شامل دي، خو بیا یې هم ملاتړي پر یو بل ډزې کوي چې پکې خلک وشل کیږي او ملکیانو ته زیانونه اوړي. د نیویارک ټایمز په باور له دې جګړو یو بل واقعیت هم په ډاګه کیږي چې یو شمېر قمندانان چې د افغانستان په کورنیو جګړو کې ښکیل وو، له هم د پخوا په څیر د یو بل پر ضد له وسلې استفاده کوي. ورځپاڼه بل لور ته لیکي چې جمعیت اسلامي او جنبش ملي یو بل تورنوي چې دې نشتو ته قومي رنګ ورکوي. دوی هم داراس پر یو بل دا تور پوری کړی چې له نورو سیمو د دوی پر ضد خپل وسلوال دې جګړو ته راولي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په یو بل مطلب کې د هلمند په ولایت کې د شخړو مسله راسپړلې ده. دغه ورځپاڼې د ګرشک په ولسوالۍ کې د نشتې پر مهال د دریو امریکایي پوځیانو د ټپي کېدو پیښې ته اشاره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې د هلمند بې ثباته وضعیت د امریکایي ځواکونو پاملرنه دې ولایت ته زیاته کړې ده. د ورځپاڼې په باور په روان پسرلي کې به د امریکا شاوخوا 300 سمندري ځواکونه هلمند ته ولاړ شي چې له افغان ځواکونو سره به مرسته وکړي تر څو له عملیاتي او دفاعي کمربندونو ښه دفاع وکړي چې له دې سره به د جګړې په لومړۍ کرښه کې بدلون راشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیر المریز کال کې ملکي مرګ ژوبله زیاته وه، خو د وړم کال په نسبت د دولت ضد وسلوالو ځان وژونکې او نورې حملې کمې وې. بلخوا دفاع وزارت وایي چې دولت ضد وسلوال په ستراتیژیک ډګر کې مات سوي دي. حدیث پردیس دا مسأله په یو تفصیلي رپورټ کې څېړلې.
1915 کال د افغان امنیتي ځواکونو افغانانو لپاره له ننګونو ډک کال وو. جګړې د کال له هماغه لومړۍ ورځو پیل شوې او د هوا په ګرمېدو لا پسې زور واخیست. طالبانو د لویو ښارونو د نیولو په هدف د کال په لومړۍ ورځو کې د عمري په نامه عملیات پیل کړل. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبان خپل هغه هدف ته چې لوی ښارونه دي ونیسي او خپل مرکزونه دي له پاکستان څخه افغانستان ته ولېږدوي ونه رسېدل. د دغه وزارت وایي دولت وزیري وایي چې افغان ځواکونو د طالبانو پلانونه شنډ کړل.
خپل موخو په خپلو اهدافو ستراتیژیکو اهدافو کې ناکام شوي دي. په تکتیکي برخه کې بریدونه کړي دا سمه ده، مګر ستراتیژیکو موخو ته نه دي رسېدلي، دوی ناکام شوي دي. او موږ په هغه ستر هدف چې د طالبانو د ستراتیژیکو موخو ناکامول و هغه موږ لاسته راوړي دي.
په داسې حال کې چې دفاع وزارت وایي طالبان په 1915 کال کې ناکام شول، خو دې ډلې وکړای شول ځینې سیمې په دغه کال کې نام نه کړي. طالبانو د 1915 کال پر مهال د هلمند، فراه، اروزګان او کندوز په ولایتونو ځینې سیمې ونیولې او په دې وتوانېدل چې د لښکرګاه، ترینکوټ او د فراه ولایت مقام ته نږدې سیمې ونیسي، خو د یادو ښارونو په نیولو بریالي نه شول. خو طالبانو بیا په کندوز کې د ښار ځینې مهمې برخې ونیولې او د څو ورځو لپاره یې پرې واکمني وکړه. طالبانو د کندوز د ښار سربېره د بې مودې لپاره د دغه ولایت قلایزال ولسوالي هم نیولې وه. د کندوز په ګاونډ یعنې په تخار کې بیا د څو ساعتونو لپاره د خوجهخار ولسوالۍ ونیوله او همدارازې په بغلان کې د دهنې غوري ولسوالۍ ته هم سقوط ورکړ. په بغلان کې هم د طالاو برفک ولسوالي د څو ورځو لپاره د طالبانو په ولکه کې وه. د کورنیو چارو وزارت د رسمي شمېرو مخې وسلوالو په 1915 کال کې پر افغان امنیتي ځواکونو له 3543 زیاتې حملې کړي چې ولس هغه تهاجمي وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې طالبانو ته په 1915 کال کې ډېره مرګ ژوبله اوښتې او افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو پر وړاندې له 3000 ډېر تهاجمي عملیات ترسره کړي دي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرسیال نجیب دانش دوی په هیڅ ځای کې ونه شوای کولای چې حتی لري پرتی ولسوالۍ هم ونیسي. د افغانستان پولیسو وکړای شول په 1915 کال کې له 3900 څخه زیات عملیات ترسره کړي. په 1915 کال کې دښمن مهم قومندانان، تش په نامه والیان او نور مهم غړي له لاسه ورکړل. په ټوله کې په 1915 کال کې د دښمن له 2000 څخه زیات کسان وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په 1915 کال کې 1003 تنه طالبان د افغان امنیتي ځواکونو له لوري نیول شوي دي. که هم په 1915 کال کې د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه دقیقه شمېره نشته، خو د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه کال کې 1500 پولیس وژل شوي او تر 3000 ډېر ټپیان شوي دي. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې طالبان په 1915 کال کې د بل هر کال په پرتله جبهه وجنګېدل. په دغه کال کې داسې ګزارشونه هم خپاره شول چې ګواکې روسیه او ایران له طالبانو ملاتړ کوي، او ان تر دې چې یوې باوري حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ایران او روسیه طالبانو ته وسلې ورکوي. په دغه کال کې د امنیتي ځواکونو کمزوري مدیریت هم یو له جدي بحثونو څخه وو. په افغانستان کې د قاتم ملاتړ ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن په افغان امنیتي بنسټونو کې له فساد اندېښنه خولې و ویلي وو چې په اکمالاتي سیستم کې فساد او د دفاع په وزارت کې بېغوري د دې لامل شوی چې د افغان امنیتي ځواکونو پوځي قرارګاو ته اوبه، خوراکي توکي او تجهیزات په وخت ورونه رسیږي. انتحاري حملې د وسلوال مخالفینو د جګړې یو بل تکتیک و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په 1915 کال کې په انتحاري حملو کې کم والی راغلی وو. د کورنیو چارو وزارت د وین مرسیال نجیب دانش وایي د 1915 کال پر مهال په ټول افغانستان کې 9 انتحاري حملې شوي چې د غشمیر په تیر کال کې 1590 ته رسیده. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په 1915 کال کې افغان امنیتي ځواکونو موخې ته تر رسیدو وړاندې د 1500 انتحاري حملو مخه نیولې ده. په تیر کال کې په افغانستان کې قاتل ملاتړ ماموریت هم د جګړې په میدانونو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې وکړې. د کورنیو چارو وزارت د وین مرسیال نجیب دانش وایي چې بهرنیو ځواکونو افغان ځواکونو ته د روزنې ترڅنګ په ځینو عملیاتو کې د هوایي ځواک په برخه کې هم مرسته کړې ده. په همدې حال کې د ملي اردو پخوانی لوی درسیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې له افغان امنیتي ځواکونو د بهرنیو ځواکونو ملاتړ مهم دی او په 15 کال کې د قاطع ملاتړ ماموریت د افغان ځواکونو هم ملاتړ کړی دی.
د قوتونو په فعالولو کې یعنی جلب او جذب، تعلیم او تربیت، تجهیز کې دوی خپل نقش لوبولی دی او مطابق د پلان دوی خپل کمالاتو ته دوام ورکوي او په عین زمان کې د ضرورت په وخت کې دوی حتی په محاربوي وظایفو کې هم له موږ سره کومک کوي.
خو په افغانستان کې روانو جګړو له ګڼو ملکي وګړو هم ژوند واخیست، هغه کسان چې په جګړو کې ښکیل نه دي. له بلې خوا انتحاري حملو او د سړک غاړې ماینونو بیا افغان امنیتي ځواکونو ملکي وګړو ته ډېره مرګ ژوبله اړولې ده. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په 15 کال کې 1515 ملکي وګړي وژل شوي، په داسې حال کې چې دغه شمېر په 1499 کال کې 1416 تنو ته رسېده. خو د کورنیو چارو وزارت له لوري د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې شمېر په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما له شمېر سره ډېر توپیر لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدماچی یماماتو د 1415 کال دلبې په میاشت کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د راپور د خپرېدو پر مهال ویل چې 2016 میلادي کال کې نږدې 3500 تنه وژل شوي او له 1900 څخه زیات کسان ټپیان شوي دي. یوناما په 2016 کال کې د ملکي تلفاتو 1443 شمېره ثبت کړې ده چې په ټوله کې د وړم کال په پرتله 3% ډېر والی ښیي. زه د تلفاتو ډېرې دوه اندېښمن کړی یم. په تېره بیا د ماشومانو مرګ ژوبلې او دا چې ژوند یې خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی او افغان چارواکي وایي ملکي وګړو ته تر ډېره مرګ ژوبله د وسلوالو مخالفینو له لوري اوښتې ده. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین میرزا محمد یارمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې تېر کال د حملو د دفع کولو په برخه کې افغان امنیتي ځواکونو ته ښه کال نه و، ځکه چې د ده په خبره په دغه کال کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله د تېر کال په پرتله زیاته وه. دی وایي د انتحاري او نفوذي حملو د مخنیوي په برخه کې ځینې مشکلات و، ځکه چې د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې ترڅنګ د ملکي وګړو مرګ ژوبله هم زیاته وه. د امنیتي چارواکو په خبره دا مهال په افغانستان کې 9 ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي په 1416 کال کې به له طالبانو د یادو سیمو د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي. د طالبانو ترڅنګ داعش د افغان امنیتي ځواکونو او خلکو پر وړاندې بله ننګونه ده او افغان امنیتي ځواکونو دغه دروند مسؤلیت ته اوږه ورکړې. خو وبلیدل شي چې 1416 هجري لمریز کال د افغانانو په خاصه توګه د امنیتي ځواکونو لپاره څنګه کال وی.
د افغانستان د اقتصادي سکتور بنسټونه وایي چې دغه هیواد په 1415 مریز کال کې 2% اقتصادي وده درلوده. د اقتصاد وزارت وایي چې په تیر کال کې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب ترڅنګ د انرژي، کرنې، ترانزیت او سوداګرۍ د پیاوړتیا په برخه کې پام وړ کارونه سوي دي. یوسف خان زادران او نور تفصیل.
په 1415 لمریز کال کې د افغانستان اقتصادي وده 2% ثبت شوي چې د چارواکو په باور د اقتصادي پراختیا بنسټ یې ټینګ کړی دی. د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب د لومړي ځل لپاره د اقتصادي خپلواکۍ په نړیوال انډیکس کې دغه هیواد ته ځای ورکول، په کابل کې د سوداګرۍ د نړیوالې خونې فعالیت، د کرنې په برخه کې د سړو خونو جوړول، په هیواد کې د خصوصي شرکتونو پانګونه او ځینې نور هغه څه یادیږي چې د چارواکو په باور اقتصادي وده یې متحرکه کړې ده. د اقتصاد د وزارت ویان سوراب من ازادي راډیو ته ویل په 1415 کال کې خویا ډېرې اقتصادي پروژې بشپړې شوې او یاد ځینو مهمو پروژو بنسټ کېښودل شو.
وضعیت اقتصادی افغانستان در سال 1395 وضعیت بهتر بود.
په 1415 لمریز کال کې د افغانستان اقتصادي وضعیت غوره وو. موږ شاوخوا 2% اقتصادي وده لرله او په اقتصادي برخه کې پراخ فعالیتونه د سیمې له نښلولو څخه نیولې بیا د انرژي د تولید، کرنې، خصوصي سکتور او نورو برخو کې ښه فعالیتونه استوي دي.
د یو
هیواد د اوسیدونکو د لګښت زیاتېدل په هیواد کې د پانګونې د جذب اندازه د ناخالصو کورنیو تولیداتو د کچې لوړېدو ته اقتصادي وده وایي. له دې یو کال وړاندې په 1494 کال کې د افغانستان اقتصادي وده له 1% څخه ټیټه وه. افغانستان تیر کال د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. د بازار د اقتصادي نظم او شفافیت لپاره یې له مستهلکینو څخه د ملاتړ قانون توشیح کړ او د اقتصادي خپلواکۍ په نړیوال انډیکس کې د لومړي ځل لپاره 163 مقام واخیست. له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې له نړیوالو دې اړیکو ترڅنګ تیر کال په افغانستان کې د پانګونې اندازه لوړه او د اقتصادي زیربناو لپاره پیاوړی هوډ موجود و. د یاد وزارت مرستیال محمد قربان حق جو ازادي راډیو ته وویل په 1995 کال کې د پانګونې اندازه 1.5 میلیارد ډالر ثبت شوي چې ډیره برخه یې د انرژۍ تولید تشکیلوي. ښاغلی حق جو وایي چې د تیر کال اټکلي شمیرې د افغانستان د صادراتو 10% ډیروالی ښیي.
صادرات مو در حدود 600 میلیون ډالر است.
زموږ صادرات د 600 میلیون ډالر په شاوخوا کې دي او واردات مو د 2 میلیارد ډالر په شاوخوا کې. تیر کال شاید زموږ صادرات د 10% په شاوخوا کې لوړ شوي وي او په همدومره اندازه 10% مو واردات کم شوي دي.
په سیمه کې د سوداګرۍ د څلور لارې په هیڅ د رول لوبول لپاره افغانستان په همدې کال له ازبکستان، قزاقستان او چین سره د اورګاډي پټلۍ لارې ونښلول شو. که څه هم له دې لارې د سوداګریزو توکو د رالیږ په برخه کې لا هم سوداګر ګڼې ادارې ستونزې بیانوي، خو د چارواکو په باور تر اوسه سلګونه کنټینر مالونه له دې لارې افغانستان ته راغلي او په پاکستان یې د دغه هیواد پخوانی محدودیت کم کړی دی. د دې ترڅنګ د 1995 کال د لیندۍ په میاشت کې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د اقینې د ریل پټلۍ پرانیسته چې کارونه یې دوه کاله وړاندې پیل شوي وو. له دې سره د کاسا زر په نوم د افغانستان له لارې د انرژۍ د لیږد پروژې پرانیسته په 1995 کال کې وشوه. د چارواکو په باور د کاسا زر او ټاپي پروژو په نومونو د برېښنا او ګازو د لیږد دغو پروژو لومړني کارونه پیل شوي دي. د ټولو ته په کتو اقتصاد پوهان په تیر کال کې د اقتصادي معیارونو له مخې ښه والی ردوي. وایي دا وخت نه د خلکو اقتصادي ژوند ښه شوی او نه هم په هیواد کې بیکاري کمه شوې ده. د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وویل هغه وخت چې د خلکو عاید زیات، ژوند یې ښه او کورنۍ تولید لوړ شي، یو حکومت د اقتصادي ودې ویلی شي.
فرض وکړو چې مثلا دوی وایي چې د 2% رشد هم شته، ولی ته دغه نشي کېدلی چې څوک چې په اصطلاح عاید لاسته راوړي هغې عاید نه تاسو نوره کسرات وده کوي یا مالیه پر وده کوي، مثلا کریډیت کارتونه دي یا مثلا اجباري نوره مالیه دي، مثلا فیصدي د تقاعد زیاته شوې ده، دغه جبري شیان دي. بنان دغه یو میاد نه ده چې موږ وایو چې د خلکو ژوند د دې سره ښه شوه ده.
دا په داس حال کې ده چې په سیمه او نړۍ کې نورو حکومتونو هم په ډیرو خدماتو مالیه وضع کړې دي. استاد اکبر وایي حکومت باید د سیمې په کچه له افغانستان څخه د تیریدونکو پروژو لپاره ډیر څه کړي وای، خو د هغه په باور په دې برخه کې د ملي وحدت حکومت ظرفیت کم دی. د اقتصاد وزارت هم لازم بشري ظرفیت یو ستونزه بولي، خو وایي تیر کال د ډیرو اقتصادي فعالیتونو مخه بد امنیت، اداري فساد او د پاکستان له خوا جوړیدونکو ستونزو نیولې ده. له دې سره د افغانستان بانک چې د نورو اهدافو ترڅنګ د اقتصاد بازار پورې اړوند پر ځان د متکي مالي سیستم لپاره کار کوي، وایي د تیر کال اقتصادي وده د افغانستان اقتصادي سکتور متحرکوي. د دغه بانک رئیس خلیل صدیق وایي د 1995 کال فعالیتونه او لاسته راوړنې په راتلونکي کال کې د 4% اقتصادي ودې اټکل ورکوي.
فکر کوم چې احتمالا 3.5% ماکسیمم تر 4% به موږ اقتصادي وده په راتلونکي کال کې ولرو.
که څه هم د 1995 کال په وروستۍ میاشت کې د پاکستان لخوا د لارې بندولو ډیر خلک د بیو لوړېدو ته اندېښمن کړي وو، خو ښاغلی صدیق وایي حکومت توانېدلی چې د مهمو توکو د بیو د لوړېدو مخه ونیسي. د افغانستان بانک او د سوداګرۍ وزارت وایي د پاکستان د دې کار ډیر زیان پاکستان ته رسېدلی، خو د سوداګرۍ اوسنۍ خونې اټکلي شمیرې ښیي چې ممکن د لارو بندېدو له امله افغان سوداګرو ته هم تر 1 میلیارد ډالرو زیان رسېدلی وي. خو له دې ټولو سره د اقتصادي چارو بل کارپوه سید عمران وایي حکومت که په تېر کال کې د ځینو لاسته راوړنو وایي په کار ده چې په نوي کال کې د خلکو د ژوند او اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره داسې اقدامات وکړي چې خلک عملا په خپل دسترخوان کې تغییر وویني.
خبریاست ګوګل یو ور بیا ځیرکی یا سمارټ عینکی بازار ته راباسي. ګوګل د تیر کال په لومړیو کې په بریتانیا کې ځیرکی عینکی بازار ته وړاندې کړې، خو یوه میاشتې لا پوره شوې نه وه چې د هغو پلورل یې بند کړل. وروسته داسې ګمان کېده چې ګوګل نور له ځیرکو عینکو تیر شوی دی، خو اوس ګوګل کمپنۍ وایي د ځیرکو عینکو له پروژې تیره شوې نه ده، بلکې د دغو عینکو لا پرمختللی ورژن یا بڼه نړیوالو بازارونو ته وړاندې کوي. د ګوګل عینکو د نوي ورژن چوکاټ به تر پخوانیو هغو کلک وي، پروسیسر به یې قوي وي چې په نتیجه کې به د کار کولو په وخت د هغې سرعت زیات وي. د ګوګل دا عینکې د اوبو ضد دي، یعنی اوبه به زیان نه شي ور اړولی. بله ښېګڼه دا بلل شوې چې د بیټرۍ عمر یې اوږد او د چارجېدو وخت یې لنډ دی. همداراز دا عینکې قاتیدونکي دي چې په جیب او بکس کې په اسانه وړل کېدی شي. د ګوګل عینکو په نوې بڼه کې یو چراغ هم نصب شوی چې د عکس یا ویډیو اخیستلو په وخت د فلش کار ورکوي. د دې کار بل هدف دا دی چې د ګوګل عینکو کاروونکی په پټه فلم یا عکس وانخیستلی شي.
آصف شینواری د ننګرهار لاچین ولسوالۍ په خپل پیغام کې لیکلي، له وسلوالو مخالفانو څخه مې دا هیله ده چې له جنګ څخه لاس واخلي. زموږ اردو یوه مجاهده اردو ده، ځکه چې د مجاهدینو د بچیانو څخه جوړه شوې ده. عزیز الرحمن له ننګرهاره، د افغان ملت مخالفین دي د نوي کال په مناسبت د یوه واضح پیغام له لارې په ډاګه کړي چې آیا دوی د افغان ملت سره د سولې خبرو ته آماده دي او کنه. عزیز الرحمن له ننګرهاره، ولسمشر محمد اشرف غنی د زده کړو د سوي په لوړېدو کې هیڅ بدلون نه دی رامنځته کړی، ځکه د ښوونکو معاش او د تعلیمي نصاب مشکلات لا پر ځای پاتې دي. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا لیکلي، په کار ده د ښوونکو معاشونه لوړ شي. بصیر هیله من له کابله، د تورخم او چمن د دروازو په خلاصېدو سره به دواړو خواوو کې د سوداګرو ستونزې حل شي. او حامد پنځیل لوګر لیکلي، افغان حکومت نور له پاکستان څخه داسې یو څه په ضمانت واخلي تر څو پاکستان بیا د تورخم لاره بنده نه کړي، ځکه پاکستان همیش پر خپلو ژمنو وفا نه ده کړې. دا وستا سوزنی اسمی سونه اتنیم بجه سوی دا مهمو خبرونو سرخطو نورندی کیجی. مخکښ جمهوری پال سناتور جان مکین یو ور بیا له افغانستان سره د امنیت او ثبات په شمول په بیلابیلو برخو کې د خپل هیواد مرسته او همکاري ضروری بللې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دفاع وزارت ته لارښوونه کړې چې له پوهنې وزارت سره په وشپاړسو ولایتونو ته د درسي کتابونو پر استولو کې بیړنۍ مرسته وکړي چې تر اوسه کتابونه نه دي ورسېدلي. د کرکټ ملي ټیم نن په هندستان کې د آرلند په وړاندې خپل څلرمه یو ورځنۍ یا 500 مسابقه کوي. بل خو ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا له سنگاپور سره دوستانه مسابقه وکړي. امریکا متحده ایالاتونه وایي کډ ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه بل نیټې ته بدل شي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به پکې ګډون وکړي. د ترکمنستان د ولسمشر یوازینی زوی د دې هیواد د پارلمان غړیتوب ترلاسه کړ. د پولند دفاع وزیر د اروپایي شورا رئیس ډونالد ټوسک تورن کړی چې د پولند د صدر اعظم پر مهال یې ډیپلوماتیک خیانت کړی. امنیتی څیړونکي وایي 1395 مریض کال د سولې په برخه کې د افغان حکومت لپاره لستونزو ډک وو، خو لاسته راوړنې هم لري. د سولې عالي شورا وایي چې د سولې په ډګر کې ځینې لاسته راوړنې لري. بلخوا اجرائیه ریاست وایي حکومت په دغه کال کې وسلوال طالبان د سولې پروسې ته بللي، خو دې ډلې انکار کړی دی. تفصیل له خان محمد سیند څخه.
په 1995 لمریز کال کې د نامنۍ او د وسلوالو طالبانو د بریدونو له زیاتېدو سره سره د افغان حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې تفاهم لیک لاسلیک شو چې د سولې په پروسه کې د حکومت مهمه لاسته راوړنه ګڼل کیږي. د افغانستان د سولې عالی شورا مسؤلین وایي چې که څه هم په دغه کال کې د سولې پر وړاندې ستونزې موجودې وي، خو بیا هم حکومت وتوانېد چې له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړي. د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم میار وایي چې په 1995 لمریز کال کې د سولې په برخه کې نور پرمختګونه هم شوي دي.
در مورد حزب اسلامی حکومت موزه گیری سازنده ر
د حزب اسلامی پوړاند حکومت یو رغنده دریز درلود او د سولې تفاهم لیکي ورسره لاسلی کړ چې او سرګند لستروړنه د زمنګ ولایتي کمیټو هم لستروړنی لرلې چې شاوخه یو لزر مخالفین د سولې پروسې ته جلب او جذب کړی دي.
خاغلی قاسم یار دا هم وویل لنور وسلوالو مخالفو ډلو سره هم مستقیمه او غیر مستقیمه اړیکې نیول شوی سو د سولې پروسې ته وهسیږي. د سولې د عالی شورا د مالی امکانات او مشرتابه پلاوی نشتون په دغه کال کې د یاد شورا ستونزې وبللې. په 1995 لمریز کال کې د سولې پروسه خلکو ته په زړه پورې او لخواخی سره مل و. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک لاسلیک کېدل، د دغه شورا د مشر پیر سید احمد ګیلانی مړینه، د دغه شورا د یو غړي عبدالحکیم مجاهد لخوا طالبانو ته د سولې د فرشتو نوم ورکول، یو شمېر هیوادونو ته د یاد شورا د غړو سفرونه او ځینې نور موضوعګانې د 1995 لمریز کال پیښې وې. افغان حکومت له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک له لاسلیک کېدو وروسته له نورو مخالفو وسلوالو ډلو هم وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یوځای شي. د اجرایه ریاست د بیان مرستیال امید میسم وایي چې د سولې لپاره د حکومت لخوا هڅې وشوې، خو وسلوال طالبان له دغې پروسې سره یوځای نه شول.
د سولې پروسې ډېرې هڅې لرلې څو مخالفې افغاني او نورې تروریستي ډلې چې د حکومت پر وړاندې ولاړې دي له دغې پروسې سره یوځای شي، خو له دې پروسې سره د هغو په تیره د وسلوالو طالبانو نه یوځای کېدل په دغه کال کې د یوې ستونزې په توګه وه.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت ویلي هغه طالبان چې سوله غواړي د مذاکراتو ور یې پر مخ بیرته دی، او هغه ډلې چې جنګ غواړي له منځه به یې یوسي. خو وسلوالو طالبانو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی او له حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شوي نه دي. د ولسي جرګې ځینې غړي د سولې د پروسې په پرمخ بیولو کې د حکومت د رول په اړه بېلابېل نظریات لري. د دغه جرګې یو غړی نعمت الله غفاري مني چې حکومت د سولې د ټینګښت لپاره هڅې کړي، خو ګاونډیو هیوادونو په دې برخه کې رښتینې همکاري نه ده کړې. د یادې جرګې بل غړی ګل پاچا مجیدي وایي چې حکومت ونه توانید په دغه کال کې فرصتونو سمه ګټه واخلي.
ډېر چانسونه سکال لرل چې هغه مو د لاسه تر اوسه پورې ورکوو، ولې نتیجه یې نه دی ورکړې. خصوصا هغه ډلې چې اوس د پاکستان نه خفه شوي دي او عملا په جګړې کې دي، او د دوی د جګړې نه د لاس په سر کېدل حتمي دي او ډېر اسانه دی حکومت لپاره. په دې برخه کې باید حکومت کوټلي ګامونه واخلي چې تر اوسه یې نه دي اخیستي.
په 1995 لمریز کال کې نه یوازې دا چې په هیواد کې دننه د سولې هڅې شوي، بلکې له هیواده بهر له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره هم یو لړ ناستې جوړې شوې دي. د سعودي عربستان د جدې په ښار کې د اسلامي همکارۍ د سازمان د تماس د ډلې ناسته د چین، ایران، هندوستان، پاکستان او افغانستان د استازو په ګډون په مسکو کې شپږاخیزه ناسته او د پګواش د نړیوالې موسسې ناسته هغه راټولېدنې وې چې د افغانستان د سولې خبرې پکې شوې دي. همدارنګه د امریکا په ګډون ځینو غربي هیوادونو هم د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کړی دی. د اروپایي ټولنې پارلماني پلاوی چې د هود په میاشت کې افغانستان ته راغلی و ویلي دي چې د دې هیواد د سولې پروسه باید هر اړخیزه او افغان شموله وي. په دغه کال کې جمهور رئیس اشرف غنی پر پاکستان غږ کړی چې هیواد ورسره د نیکو اړیکو ټینګول غواړي، خو هغه هیواد د سیاسي هدفونو لپاره تروریستان نه کاروي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې پاکستان د سولې په ټینګښت کې له افغانستان سره رښتینې همکاري نه ده کړې او نه یې د غوښتې چې طالبان مذاکراتو ته حاضر کړي. افغان حکومت څه باندې 2 کاله وړاندې له مخالفو وسلوالو ډلو سره د سولې د خبرو په مقصد د سولې عالي شورا جوړه کړه. د دې شورا جوړېدل د مشورتي لوی جرګې وړاندیز و چې په 2010 میلادي کال کې جوړه شوې وه، خو د دغه شورا له جوړېدو څخه په راوروسته کلونو او په تیره په وروستي کال کې خلکو د دغه شورا د فعالیتونو په هکله مختلف نظریات وړاندې کړي دي. د کابل ښار 2 اوسیدونکي سردار محمد او نسیم وایي
حکومت غریب به هڅې وکړي خو په حقیقت سره بعضې خلک یې نه کوي. حکومت اشرف غنی ډېر ښه کار روان کړی دی، موږ ترې نه خوشحاله.
تا کال خو د دولت بېخي کمزوري ده، ګډوډي ده، سوله سوله نه راغله. سوله د خدای راولي، سوله ښه شی ده.
د افغانستان د راه نجات د شورا مشر او د طالبانو د واکمنۍ یو چارواکی سید اکبر هغه وایي چې په افغانستان کې د سولې د نه ټینګېدو یوازینی لامل په حکومت کې دننه د مفسدو کسانو موجودیت دی.
اداري فساد په افغانستان کې چې د هر چا خوښ وي هغه په افغانستان کې صلح نه غواړي. ډېر خلک داسې دي چې هغه اداري فساد په ملک خوښ ګڼي، خپل شخصي مفادات یې اوس هم په نظر کې دي او د ملت او دولت په بې عزتۍ کې خپل عزت غواړي.
سید اکبر هغه وایي طالبان یو قوت دی او په حکومت کې باید ونډه ورکړل شي. افغان سیاستوال په کابل او نورو ولایتونو کې د نامنیو زیاتېدو ته په کتو سره وایي چې د افغانستان د سولې مسأله یوه پیچلې مسأله ده او موافقو نظریاتو ته اړتیا لري. د دغو کارپوهانو له ډلې داود مایار وایي چې په هیواد کې دننه ځینې کړۍ او د پاکستان په ګډون یو شمېر هیوادونه د خپلو هدفونو په خاطر د افغانستان د سولې پروسې ته ډول ډول ستونزې جوړوي او نه پرېږدي چې مخالفې ډلې له افغانستان سره یوځای او سوله ټینګه شي. عام خلک وایي د وروستیو نامنیو زیاتوالي راتلونکې سولې ته ناهیلي کړي او له حکومته غواړي چې په نوي کال کې د سولې لپاره کوټلي پروګرامونه ترتیب کړي، سو جنګ ختم او سوله ټینګه شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني دا ونې می ته افغانستان د ځوانانو د پام وړ موضوع ته ځای ورکړی چې په دې خبرونه کې بحث ور باندې ولرو. تاسو هم خبر یاست چې د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې د سشکل کانکور ازموین د خستو بهیر روان دی چې ډېر ځوانانو یا برخه پک شخصي او یا اخلي. له دوی سره ډېرې پوښتنې دي، مخصوصا د دې بهیر د شفافیت په اړه چې څنګه کېدای شي دغه ستونزه هواره سي. نو ځکه غواړم د دوی پوښتنې چې موږ ته په پیغام سپتون کې دسکا او یا هم په لیکلې بڼه راستولې دي ځواب ور وروم. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي به یې ځواب کړي، خو مخکې تر دې چې د دغه وزارت د ویاند فیصل امین خبرې وورو، د یو اوریدونکي غوښتنه دراوروم چې د دې وزارت څخه لري.
السلام علیکم، زه جادران د پکتیا ولایت څخه خبرې کوم. زما د اجزه د پکتیا اندیکاسي روشتوي انسټیټیوټ څخه خلاص شوی یم په 1993 کال کې. مګر زما په خدمت کې نه یا شعر نه هوی یاده او ما ته د راتلونکي امتحان کې د ګډون لپاره څه سوره مخشش کړی دی، خو ما ته ځایدونکي د بلنه نه ورکوي او ما ته فرمانه ورکوي. ما د لوړو زده کړو د فریدي مومند څخه هیله دا دی چې ما سره کومک وکړي او ما ته د امتحان کې د داخلات د شاملېدو حق وکړی شي. اسلام د احترام.
مننه وروره، ستا غږ مو ته د خبر کړ. یو شمیر نور اوریدونکو موږ ته د اس ام اس لاري هم ځینې پوښتنې راستولې دي چې تر ډیره غوړي د لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور ازموینې په تدابیر پوسی، او ډیری اوریدونکو د دغه بهیر د شفافیت په اړه پوښتنه کړې ده چې څه ډول کېدای سي د درغلیو مخه ونیول سي، ځکه ځینې زده کوونکي شکایت کوي چې له پوره آمادګۍ سره سره بې نتیجه وي او یا له نورو ستونزو سره مخامخ کیږي. نو په دې اړه مې د دې وزارت له ویان فیصل امین سره مرکه کړې او لومړی مې د کانکور ازموینې د وخت پړه پوښتلای دی. دی وایي
ډیره مننه تاسو نه د کانکور ازموینه تقریبا یو هفته مخکې دغه پروسه د کابل ولایت نه پیل شوې ده. اول دور کې تقریبا اته زره کسان مشمولین د امتحانو، او دوم دور کې چې د جمعې ورځ برگزار شو په هغه ورځ کې، یعنی دوم دور کې تقریبا 11000 کسان، مجموعا 40000 کسان حدودا یا تقریبا زمون مشمولین د امتحانو یا متقاضیانو چې دوم دورم تکمیل شو. دریم دور او څلورم دور چې تقریبا ټول 3000 کسان کیږي، دا د همدغه هفته کې پنجشنبه او جمعه په ورځ کې دایر کیږي. او تاسو په جریان کې هستی چې د بایومتریک سیستم او جنبلنګ او داشان دا ور ډیر په جدي توګه د کانکور په ازموینه کې تطبیق شوې ده. او دغه څلو دوه دور زمونږ ازموینه چې سر شوې ده ډیر ښه او مطلوب ازموینه، او ان شاء الله هیڅ آسیب پذیری او مشکلات پکې موجود نه و.
بله، ما هم دقیقا غوښتل چې همدغه د درغلیو د مخنیوي د پاره ستاسو د تدابیرو نه پوښتنه وکړم. تاسو ویل چې بایومتریک نه استفاده سوی، که په دې اړه لږ وضاحت راکړئ چې دا څه ډول کاروئ؟ بایومتریک آیا دغه کسان چې 12 نه فارغ دي، دغه زده کوونکو مخکې تر دې چې کانکور ازموینې ته ننوځي، د دوی د ګوتې نښې اخیستل کېږي، که څه ډول عملي چارې څنګه دي؟
زمون یو مشکل په خو دا و چې دغه ایوازي کسان په کانکور کې ډیر زیات وو، یو کس د بل کس په ځای امتحان ورکول. اوس خوشبختانه د بایومتریک چې دوه مرحله ای یو پروسه ده، اول مرحله دغه پروسه په مشکل دین چې امتحان برگزار شي دا پروسه تطبیق کیږي، او بیا د امتحان په ورځ کې هغه ورځ چې امتحان برگزار کیږي هغه ورځ دوباره هغه خلک ریچیک کیږي متقاضیان، او بایومتریک تطبیق کیږي چې دی وزینه یو کس د بل کس په ځای باندې چې امتحان ورکړي دی هغه نه مخنیوي کوي. او بل دغه ټول سوالونه زمونږ چې دی دا چمبل شوی ده، او اوس هر متقاضی لپاره یا هر مشمول د امتحان لپاره مون یو کتابچه چې د اخرین آی دی نمبر او ټول شان مشخص شوی دی هغه پرنټ کوو، چې د درغلی نه او د سوء استفاده نه په مطلق په ډول مخنیوی کوي او هیڅ ګونه آسیب پذیری منځته نه راولي. بایومتریک یو نوی سیستم ده چې یو اس دبلیو دی پی یو برنامه ده د سفارت امریکای له طریق نه او یو اس ای دی له طریق نه. دا برنامه دغه کیتونه دا جم کیتونه مونږ ته کومک شوې ده، او دا د کانکور د شفافیت د تضمین لپاره دا ډیره یو خط بوزینه او مطلوب بوزینه و.
امین صاحب، دا گزینه تاسو یوازې په کابل کې کاروي کنه د ولایتونو کې همسته؟
هیڅ استثنا نه لري. ټول ځوانان چې دغه ملي پروسه کې ګډون کوي، ټول ځوانان باندې دا تطبیق کیږي، ټول ولایتونو باندې تطبیق کیږي. یعنی سکل هیڅ کس پرته له بایومیټریک نه چې تطبیق ونشي، هیڅوک نشي کولی چې ازموینې ته شرکت.
بله، په نورو ولایتونو کې چې په پانتونونو کې امتحان اخیستل کیږي د کانکور ازموینې، وي څنګه هلته دغه شرایط تاسو آماده کړي دي، یا آیا امکانات شته چې په ټولو ځایونو کې عملي شي دا پروسه؟
دا جام کیتونه چې د بایومیټریک دی، دا د منقول شون دی، یعنی ډیر د یو باکس پشان دی، ار یو یو خاص پی سی لري او غنور ابزارونه چې د انتقال په باره کې هیڅ مونږ ستونزې نه لرو. دا ډیر په ساده ډول دا انتقال کیږي، او هر ولایت کې مونږ دوه درې او زی هلته ایجاد کوو چې د هغه اوزی کې دغه بایومیټریک تطبیق کیږي، او د پوانتونونو په منځ کې کوم ورځ چې امتحان پیل کیږي هغه هر پوانتون کې یا هر حوزه کې دوباره ریچیک کیږي.
بله،
یو ځل ریچیک کیږي، یو ځل بیا.
بله، امین صاحب، یوه پوښتنه دا ده چې تاسو مخکې ویل چې 3000 کسان یا زده کوونکي سږ کال امتحان
ورکړي.
بله، دوی سږ کال امتحان ورکړي، څومره؟
کابل او ځکه
دا یوازې په کابل او ځکه دا او په ټول افغانستان؟
یوازې کابل او ځکه.
بله، په ټول افغانستان کې څومره دی تعداد؟
ټول افغانستان کې اوس یو خمون متقاضیان لرو، او یو هم اغا آمار ده چه مونده ده معرف وزارت مشخص که یو اغا دقیق او پخا آمار دی چه باد له آزموین مشخص که چه ده وزارت محترم معرف اغا کم آمار چه مشخص کردی، اغا آمار تقریبا 270,000 او یا 300,000 کسان زمون متقاضیان دی یا فارغان ده مکاتب دی. اوس مشمولین ده امتحان ده اغا ارقام متفاوت مشخص کیگی، یعنی او متفاوت ارقام دی. اغا پس امتحان بعد لدینه چه امتحان ختم شو، بیا اغا مشخص کیگی چه سمره کسان مشمولین ده امتحانو.
بله، او ده دغه کسانو چه چونه ده جذب ظرفیت سته؟ چونه جذبیجی؟
ده جذب ظرفیت سکال ده پوانتونونو او د لسانس پکچا تقریبا زمون ارقام لک متفاوت شویده. په خوا مثلا پروس کال تقریبا 50,000 کسانو، سکال تقریبا 12,000 کسان یوازې مونږ په دولتی پوانتونونو د لسانس پکچا جذبه وو، او همدارنګه تقریبا
20,000
کسان په شپیته زره کسان حدودا په خصوصي پوانتونونو کې مونږ جذب کوو د لسانس پکچا، او همدارنګه یو نیم سیتونه چې څلیرش سیتونه ولایت لپاره دي د معارف په برخه کې دي، خصوصا د تخنیکي برخونو کې، او همدارنګه ترش مشخص سیتونه نور مشته د نیمالی د او صحی علوم و انستیتوتونو لپاره.
بله، او یو بل پوښتنه چې د تاسو ویل چې دغه د کانکور ازموینه په څلورو پړاوونو کې اخیستل کیږي، او موږ داسې راپورونه ترلاسه کړي دي په کابل کې؟ بله، داسې راپورونه لرو چې وروستی پړاو به، یعنی لږ دوام وکړي، د 1999 کال تر سرطان پورې. آیا دا سمه ده؟
زمونږ امتحان په هود په میاشت کې پیل شو، دا پروسه ادامه پیدا کوي چې نور ولایتونو کې امتحان باید پیل شي تر سرطان میاشت پورې. آخر د سرطان کې مونږ نتایج اعلانو، او 15 اسد کې زمونږ سمستر پیل کیږي. بله، د هود نه تر سرطان میاشت پورې دغه ټول ولایتونه ختم کیږي،
او د کابل په شمول، البته د ټولو ولایتونو. اوس
د کابل په شمول، خو 15 اشپالاسم یا ولاسم چې شروع شو، پایل شو. دا مثلا دوه دور نور هم لرو مونږ، چې یو دور حتما دغه کوم کسان چې د بایومیټریک نه پاتې دي یا مثلا څه مشکلات پیښ شوي دي، هغوی لپاره یو اختصاصي نور ازموینه مونږ اخلو دغه راتلونکي هفته کې. نور بیا یو آخره ازموینه زمونږ متفرقه ازموینه ده چې په کابل کې ده، چې هغه د ټول افغانستان کوم کسان چې پاتې دي هغه ازموینه شامل کیږي. بله، یا ګډون اخلي.
امین صاحب، زما پوښتنه دا ده چې کله چې دا د بل کال تقریبا د سرطان اوسط میاشت د کال نیمایي دی، تر هغه وخت پورې چې دا امتحان اخیستل کیږي او نتیجه اعلانیږي، د درس نصاب ستاسو په نظر شاته نه پاتې کیږي؟ د دې شاته پاتې کېدو سبب نه کیږي؟
نه، تاسو ښه پوهیږئ چې د نور کشورونو یا د نور هیوادونو اغه تقویمی تحصیلی تقویم کاملا متفاوت ده. د نور پوانتونو تقویمی تحصیل د هوادونو د سپتمبر په میاشت کې شروع کیږي. زموږ تصمیم هم همدا و او زموږ طرح چې په کابینه کې تایید شو همدا ده چې زموږ د هوت نه کانکور شروع کوو یا پیل کوو تر سرطان پورې. سرطان میاشت کې موږ نتایج اعلان کوو، آخر د سرطان 15 ده اسد کې زموږ اول سمستر شروع کیږي تر مثلا آخر د یا قوس پوره دا سمستر. اول سمستر همدغه سی ختم کیږي. بیا راتلون که کار لپاره همدغه متقاضیان چه دوم سنف تزی یا دوم سمستر تزی دوی بیا دو سمستر وایی. یوازه ده اول سنف که مون یو سمستر ده خزانی سمستر لرو بس بار لغینه بیا اما غسی روتین ده پخوا پشان نور سمسترونه.
دقیقاً زما پشتان هم ده ده چی پدی اول کل که تاسی یو سمستر زده که اون که تواست درال چی پخوا با پل کل که دو سمستر اول که دیسو وزا ده دقی آخری سمستر یعنی ده وقت دیر بندی تیریجی دقی تصمیم ده چیش پر اساس نیول سویده؟
زه اوستاس دلائل وایم. یو دلیل داده چه مون وقت اغا پخوا چه در آزموین تر سر کیده دا دیر مشکلات درلو، خصوصا در شفافیت، در عدالت، در نور و میارونو در موضوعات پبارکه. مثلا پخوا در معارف نصاب طول تکمیل کیده نه چه مون شاگردان تا باویل چه تاس فارغ شوی او راضی امتحان ورکه. در آزموین در اغا کم وقت تا کل شیو دیر محدود دو پا دو میاش که ایچ امکان نلری چه کانکور از موینه ترسر شی. نو دا معقولیت او دغا دلائل باعث شو چه مون دغا ده امتحان اغا کم فصل چی دی یا کم زمان چی دی اغا پاکی تغییرات راغلل او دغا طرح هم دغا طرح هم ده کابینه جلسه که مطرح شو اغا تایید شو او بعد لغینه دا اجرایی وشو. زمون هدف داده چه کانکور باید شفافی، کانکور باید در یو مهم پروسه ده، اساس پروسه ده، جدی پروسه ده، طول زوانان پا ده که رقابت که چه دقیق پروسه که مون اگر کم میارونه چه دیر مهم ده اگر یو زمانی مسئله ده چه پا دو میاش که شفاف کانکوری تمکان نلری چه ترسر شی. اگر خاطر نه دقیق یو سمستر هیچ مهم نده، یو سمستر مون لپاره مطرح نده، یو سمستر په نور هوادونه کې نشته. اول سمستر ټول په سپتمبر کې شروع کوي. یوازنه هواد چې پاتې و افغانستان و چې د دې تقویمی تحصیل اول سنف دو سمستر و اوز دا یو سمستر ده. زمون بورسونو که مطابقت که مون په دیر په خطوگه او اغا خم یارونو بانده دغه امتحان هم تر سره و بایومتریک هم تطبیق کیږي. یعنی یو نیم میاشت یا دو میاشت که داسې نشي کېدی چې هم بایومتریک تطبیق شي، هم شفافیت تامین شي او نور معیارونه او نور شخصون هم دغه پروسه کې تطبیق شي.
بله، وروستۍ پوښتنه دا ده چې امین صاحب، په هغو ولایتونو کې چې ناامنه دي، په هغه ځایو کې د دولسم صنفو فارغان څه ډول جذبېږي چې پوهنتونونو ته، آیا خپل ګاونډیو ولایتونو ته ځي، که څه ډول که دې پروسې په اړه هم لږ وضاحت راکوي او وزارت ورته څه امکانات ورکوي؟
بله، کانکور یو رقابتي پروسه ده. زمون کوشش داده چې د وزارت محترم معرف سره یو ځای کار وکړو چې دغه د کیفیت سطح لک اوچت شي او خصوصا هغه مناطقی که ولایتونو که چه جنگ دی، مثلا ناامنی دی یا نور مشکلات دی. دا یو ډیر پراخ پروسه دی او وقت غوری، تمام غوری. از خاطر نه زمون کوشش دادی چه کم سیمه یا کم مناطق چه ناامنی دی پا که مون وکوالی شو چه ده اغا ده پتن که کم ولایتونه چه امنیت لری امن دی، اغا ولایتونه که دیر محصولین تشویق که چه اغا ولایتونه انتخاب کنی.
اوس دغه شمیره چې تاسو ویل تقریبا 2,40,000 زکون کې د ټول افغانستان څخه
د ټول ولایت تر 300,000 کسانه
تر 300 پرې د ټول افغانستان دی د ټول ولایتونو په دې کې شامل دي
کنه دا هغه امر دي چې موږ ته وزارت محترم معرف ویلي دي
د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت ویان فیصل امینو چې د سشکال کانکور ازموینې په اړه خبرې کولې. دوستانو ازادي راډیو هڅه کوي د دغه مهم روزنیز بهیر په اړه چې زموږ د نننیو ځوانانو او سبانیو مشرانو برخلیک ټاکونکی دی ډېرې خبرونې ولري. د دغه وزارت له مسؤلینو څخه وخت په وخت جزئیات اخلو او تاسو سره به یې شریک کړو. تر یوې لنډې وقفې وروسته نور شکایتونه او پیغامونه هم در اورو راسره اوسئ.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم، زه ادستان د هلمند ولایت بولان د لوړې سختا پیغام یو دمه دغه موږ د څو مرکز چې نه چارم سوی او خپل کورو ته مکړی راغلی وي اوس پرته حکومت راغلی وي ځانونه په دغه موږ په سراوي کې واچول بالا نه کی ټکان کی پوپونه غورځي وای موږ عملیات کو نه عملیات نشي دي د سره مخلوق فازابوي ټول مخلوق فازابوي ټوپونه غورځي چې عملیات یو څه مورز یو څه درې ورځې عملیات څوک منتقال دي فاز منتقام نشي پاتولای او مخلوق ټول د دې د لا فازاب چې پر سره کې ځان واچو پر سره واچو ول باطل بیا په میاشتو په کلو نو وې نو موږ ډیر فازاب یې.
السلام علیکم، زادی را رادیو ته دا پیغام پرېږدم چې د کندهار والی وایي چې په ټول افغانستان کې زما په دفتر کې دا پیښه وسوه. دا تر ټولو هنري پیښه وه. زموږ خوارانو غریبانو سره د هلمند کې چې هر ورځ دغه پیښه کېږي هم کورونه نړي په تاونه عیالونه به مري دا پیښه نه دي نو دوی ته اوس درک معلوم شو نو دی خپل په ځان کې یاش کې زموږ هر ورځ دغه د دې داسې پیښه په ټول افغانستان کې زموږ د په کور کې وسوه د دې داسې پیښه په ټول افغانستان کې نشم ځکه هغه سوځي چې وور په باندې دی د نورو خلکو فکر هم ځان سره واخلي. وجود دی په امان. سلام
علیکم. بله سلام علیکم، زه ولر د پلا د ولایت خبرې کوم. نوم مې لال محمد دی. دغه د پلا ته چې راوځي بیا دغه څه پرې لري دا چې په دې کې دې زړه غوښنې 500 غوښنې 500 غوښنې نه دی ول دبول نه کړی صاحب خدای څخه خپل د مټرې دې زړه کړی نه دی 500 په پیرا کې پاتې دې 500 دی باندې نو دا خاطر مرچاله ته نه دا کوم نه منیا دا مرته وو چې نه منیا ته وته ولې چې کله دې څه شریکانې چې شریکانې چې نو دې ولې 500 زړه غوښنې غوړي خو شل شل په خوا خوښ ته خپل شلې دې غوړي نو الله دې یو څنګه دې په بار کوي چې مونږ دلاله جوړه نه
بل. السلام علیکم، نوم محمد امین دی، د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ نه د ازادۍ راډیو سره په تماس کې یم. موږ د فرا د لارې د پوستو څخه ډېر په تکلیف یو فارا پوسته موږ د رایې 200 افغانۍ راکړه 300 افغانۍ راکړه قانوني بار برابر کړی یو ځای د پیسې راڅاخي په قانون برابر دې راڅاخي په هر وخت نه راڅاخي موږ ډېر په تکلیف وو ډېر په ځمات یو موږ د ازادۍ راډیو نه لرو
السلام علیکم حکومت آزادی ریڈیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. باز سلام عرض زاده هغه امر چې د افغان مهاجرینو لپاره انیشیال یا نورې موسسو انکلي زمانوږي ته ولسوالۍ کې حق تلفي کیږي او دغه امر چې هغه مامورین د ځان سره مافیا ډلې جوړې کړي دي راولي او دلته هغه نمونه چې حقیقي دي هغه لیسونه ورکوي او دوی د ځان ته نه په ګوري. وسلام.
الو، زه میر افضل د کابل د کمپنۍ نه د ازادي راډیو کارکونکو ته په ډېر درناوي سره سلام غوښتم. د سلام نه وروسته دا خبره ده چې د افغانستان رئیس جمهور محترم اشرف غنی صاحب د واکسینو په حق کې ډېره ټینګه خبره کوي د دې لپاره چې ماشومان د مرګ نه بچ شي. خو کوم حاجت چې د پاکستان نه راغلي دی او د هغوی سره کومک نه کېږي د هغوی ماشومان د غریبۍ نه او د دوایي د نه او د یخنۍ نه او د لوږې نه مړه کېږي او د مکتب نه بې برخې دي د دې جمول نه خوري زمونږ خو د دې څنګه سره مخ دي او مړتي دي د مکتب نه تي دي نو موږ سره چې نور کومک ونی شي نو د واکسینو موږ ته دي هم د ځان ساتي در زمونږه فکر ناراضي ځان له دغه یو مرض د وای فکر ناراضي نور کومک موږ سره دی وشي چې ماشومان مو د مرګ نه بچي ځان له واکسین د ټولو ستونزو حل نه دی حال د مزالیه ساده چې ماشومان ژوندۍ پاتې شي او تعلیم دی وکړي شي. دا زموږ پیغام دی. والسلام.
السلام علیکم. زه د هرات ولایت د شینډند ولسوالۍ د کویزور د سیمې متاوله خبره کوم. ورور موږ د انټن په دېښ کې ضرورت لرو. زموږ سیمه د انټن څخه نږدې یو ساعت د موټرسایکل لاره ده چې یو ساعت پاتې موږ د انټن له ځای ته راتلو. موږ انټن ته ډېر ضرورت لرو ورور جانه. که زموږ خواهش واخلئ چې زموږ سیمې ته انټن راورسېږو. وسلام.
دوستانو مننه کوم چې خپل ستونزې مو راته وویلې او موږ هم هڅه کوو په نوبت سره په بیلابیلو خپرونو کې ستاسو ستونزې جلا جلا وڅېړو او چارواکو ته یې ورسوو. ځینې دوستان ګیله کوي چې پیغامونه یې نه خپرېږي. ستاسو ګیله پر ځای ده. دوستانو ما مخکې هم ویلي وو چې تر ټولو مهمه ستونزه د ناسمو اړیکو او ناسم کیفیت ده. شاید ستاسو په سیمو کې مخابراتي شبکې سمې کار نه کوي، نو ځکه موږ ژغ پرې کېږي او موږ ستاسو هدف نسو اخیستلی. تر خپله وسه هڅه کوو پیغامونه خپاره کړو او د حل لارو ته په ګډه ولټوو. له خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو پر راټولولو کې مرسته سره کوي. تاسو کولی سئ بیا هم موږ ته زنګ ووهئ او خپلې ستونزې را سره شریکې کړئ. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.